د کابل خار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل لورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولی محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي پنهخه شوی. د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب غږ پورته کیږي کته پورته کیږي چې پکې وایي دای په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړ پوړي غړي خلیل الاحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي او د ښار د څو نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسي ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یو وکلان ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 ورځې لوبي ته په چمتووالي بوختي. د غلوب سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یو ورځنۍ لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبي هم درلود چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یو غړی ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د مې خپلوان په سویډن کول د ریس نه یو کړتي را لګل و د جمی نو دلته چر ورځ دلته جمی اخلاص وو.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکي وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د مچې کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. پارس کې ځکه په کول کې څلوې سزنه وایي یو سیزن د شنشوي ده یو سیزن د اول څلمینې ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي اوریدونکو راځو په سر کې د کابل د تیر شپې 14 نوته د کابل خار په زړه کې 13 شپه د لکتر لګه 214 غګونه اوریدل شوې دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې 14 غګ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصن په ځای وخت لاس بجې د 214 غګونه اوریدل شوې دي د راپورونو لمخې یو 14 د عبدالحق څلورلارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی بل ورته یو شمیر پاکستانی رسنۍ یو ویلي چې دا د پاکستان هوایی بریدو چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورسپانې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایی برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوی د ورسپانې د معلوماتو لمخې سرچینو ورته د مسعود د ټپ کې دوه خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وجل نه دی تایید شوی وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوی دي د پاکستان د حکومت او یا هم پاوز رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلي سیمه کې د اوروغ رمټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت خي او په وینا یې خطرناک غواخونه بولري هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وزیش خړه د حل لار نه ده او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي د تیر شپې 14 داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهر پر ټي ټي پی د بریدونو له کابل پر افغانستان بریدونه کړي چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي هانا نیومن په اروپای پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپای هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو ترڅنګ او د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې ورو
پوروپای پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع بلکې په خبره د جنسیتي اپارتاید دی اغلی نیومن د اکتوبر په 9 اروپای پارلمان کې په خپل یو وینا کې چې ویډیو په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خو کرنۍ ته نه ده یاد شوی ویلي درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي خو نن دا ژمنه ماتېږي هغې وویل زموږ دنده برعکس ده باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو نه دا چې عادي وکیو باید د افغان ښځو غږ شو نه دا چې هغوی غلي کړو موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو څو اسناد وساتل شي عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریف جرم په توګه وغندل شي هانا نیومن پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د اساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
تجربه تلخ از زنان افغانستان در دوران
د طالبانو تر واکلاندی د افغان خزو تر خطر تجربه ده خی چې در دلال دین څخه د خزو د زپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتی اپارتاید پر رامنځته کولو سره خزی او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي.
حقوق بشر موضوع قاطی اتخاذ کنند.
د طالبانو پر سیاستونو نیوکه او د جنسیتی اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په دوو بجو درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندي کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه یې ده چې افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاطر آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر خزینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنۍ ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ حالته نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې کدا بندیز دوام وکړي تر 2013 کال پورې به 4 میلیونه نور انجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیرو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی.
هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت دی یو خوندې د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د خونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل شوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکي ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو د پاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په ځل کې تیر شپه د لکتر لګا دوه چاودنې غږونه اوریدل شوي. د طالبانو حکومت د یوې چاودنې غږ اوریدل تایید کړی دي، خو ویلي دي چې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه کوي. او پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پي یا د ټي ټي پي پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم که ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پاتې برمته شوو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمته شویو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي، پرون پنجشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبري اجانس لیکلي، د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پر شوی. بلورته پرون پنځشنبه د حماس یو ولور پوری غړي خلیل الله یو ویل دوی د غزه جګړه پای ته رسول اعلانوي او پوینای دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپور نه وای چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې دای منځنی ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنه هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پاترسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکو وایي چې په خوست کې وضعیت خدای سي ځنی وهلې، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تاک زمينه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دته چې د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ وایي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه خنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونه ته نه رسیږي، له بهر چې څورځي په ځانرو رسیږي او د دواړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې همدا مشکل د مشخص او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې ور
موږ ته څنګه راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم. نور ته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کورشا تر وړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چنو غوښتل د موضوع د اساسیت عملینو پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوت کړي.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډېر ځم پات راځي چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول دی غیس نه یو کورته را لګل و د ژمي. نو دلته چرته ورسته دلته ژمي اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول غسل کیږي هم په افغانستان کې پوستخانه محصول خلی.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وو، خو په خبرې لډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمېنې کابل بلوسی دون کې چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل لپاره کورونا لپاره خلک کابل کې اوسېږي. که چېرې دا خلک کورونا کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا خوي خو ښه ترخه مشکل نشته، خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي، خو د تیر جمهوری نظام چارواکي د ستونزمنی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوری نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسېږي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکسي بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1400 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغه وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یو حیاتي کړکی ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کګلې نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، دا اوس کولای سي چې زموږ ویپانه ته سر ورخاره کوي. په ویپانه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پانه په سر کې همدار راپور پروت دی چې د کابل ښار په ځل کې 13 شپه د لکتر لګدو 14 غګونه اوریدل شوې دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او پاړه پلټنه پیل شوی. البته د ښاغلي مجاهد دا خبره د تیر ماخوستن دی، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوسټ یا په ټولنیزو رسنیو کې کوم لیکنه نه ده کړې. رویټرز او یو شمېر نور لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د 14 غږونه اوریدل شوی دی. د راپورونو لمخه یو 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوی چې تر اوسه د لامل او سرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بلور ته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایي برید د پاکستان پاوس کړی چې پکې د ټي ټي پي د غړو موټر په نخښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پی مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپی شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي، خو خپل خاغلی محسود ته منسوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر سنځ دا راپور راستولای.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې څلور سیزن وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څو مینې ده، شپلې سوته دغه دوه سیزن په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. شبدمنی کې پاکستان د سي په لګ مشکلات په دنیار کې د بارډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچي مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه تډر په ملګرانه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالی کې دوی د څو کال له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل
بیر شات چې دی د مچیو لپاره دا تر ټولو قیمتي ده، دا نور غبینونه چې دی د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. بیره تولید نشي مچایو له هیڅ غټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچایو لپاره.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یو برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد ذبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
په کار دی چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې مو سوالې ده. دوی په کال کې یو ادجی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه دی آینده دی لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال و را انتقال سي دي هغه به انشاءالله ورته حل سي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوري ځینې ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د غبینو تولید هم شته.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه ده چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته خراغ لاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1905 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهمځي کې او وروسته درګه بیا په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پریدا کوم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه بیا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د البیرن لیسې څخه په پاره سوایم البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوایم. 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت په هنتون د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سوایم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړی پاتې دا غوړسته بیا ورسته ده د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه په 1985 کال په اواخر کې مال ته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د احتیاجي د مسولیت ما درلودي ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور مترونه چې وګورم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور په سفر کې او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې دلیم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او داس د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړه و
دوه شان چې ډیره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یا د هغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی و بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوټ تدریس کولو شون دا ما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره راغله چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان چانو کړی د شپږم ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی و هم تر لیم دا هم زموږ تر وو زه په وخت په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کې شروع زموږ په درغنی ته کې ټول زموږ هغه زما سره په سند کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سند کې یو واځي زو ما چې زما ټول هم سم کاين او اوس ما ځای اوري شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته هم مشارې غوښتي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه یک چې زموږ یو مدیر صاحب وخت تعالی دې غره کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر عمر هم اسامتین خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دې وګرځي ډېر یو موافق
یعنی محمد صاحب دغه لومړنی خونځي کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو چې دوه شانو چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې حالت زه تقریبا زما تا کوم غالب چې د دوه هم څه خبرې هم سم تولاړو زما د قوت چې حالت شرایط ډېر خراب سول بیا موږ د خپل د دن چې موږ پور وو د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې حالت موږ پور وو د فضل کندری شون دي په داسې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی د هرات پورې د دن تر څو څوک چې دا شون دي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شوندې چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زور لسته او چرله جرله سو وشته تا کال کې جنگ سو زور د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جهات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ مش د سوشل ټیک د جنگونه پیښ سول نو کورنۍ ماته دا غره کړې ولر په شور ته خاص خبرې پرته مش کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هر طرف نشوند جنگونه هلته ډیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کلیکې خپلنه خدای مکرې شي پیښ نشي نو به پر تکنده هر طرف
بیا څه و شول چې
زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړو زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړو په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهل یا څو اولادونه لري
د خپل طالب الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشا الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشا الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کومه وبس چې وی وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولارسي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر متوجو کی یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشا الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې پارک هم نکو کده دی اولادونه چې موږ اولادونه یعنی څو کې انشاء الله شکر دی الحمدلله اوس پارک هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کدي قدر پم چې زما را رغان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پایل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر پ په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي د خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کېږي هغه د غریچی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر ورځ دسا د کالری ولی د کامیا شرکت هم د کالری ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته په کاروبار کې په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه ټا کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورچې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د دې خصوصي سکتور ویل
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه ده څو وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړه موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړئ یو لیټر تل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچ ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچي حکومت په هغه وخت په خپل امنیت کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې د لاو وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 تپات یا شپاره تپات مش ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل مش هم ته ورسېدلو هلته مش خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت ته خاص خدمتور د مومن ګروپ ته کندهار د ژوند ته نه پاکستان تجارانه ته ودانګل کومه کې او پیدا غوښ په کونار کې زلزلې وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور ګول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د
پرمختګولو کې مهم رول لري. بله، په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي.
یقینا په دې کې شک نسته چې موږ باید حقیقت تحقیق وای د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سی او دا چې پلان د کچې پلان د کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپن په اړه کې زړی اوسپن باید د افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ د اوسپن به وګړي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سووسو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $5,000 په یو سل ډالر تللې موږ ته د څه په باندې تللې په $1,200 یا $1,400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بنجي سولې دا غو رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولی اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کلمو کې خود کفایي ته د رسیدو په حال کې دی.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په زغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د تاسو د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی موږ دې ته هم په اصطلاح ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په صادراتو کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله په دې کې مهم رول لري. امنیت هم مهم رول لوبوي, کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه مګیله ده د کوکنار او د بجلس په اړه کې درته اوس پوری د پوان برزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله, د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي, مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي, که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجه وي؟
حقیقت تاسو به مرمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ده. ولې به هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشه یعنی مینی اکسچینج ټول ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یاده د افغانستان د اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر سره ډالر دلته یو د تمیش 200 ډالر دې تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته وزاور خپل له واستغه به چې ګولې په وسني شرایط کې زپې کارو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیره خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمندول دا به وکولی شي کومه مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ویل چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بی اعتمادي سلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې بی اعتمادي سلکاله د غبه اعتماد د لاس سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کې او کوشش پد وکړي چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړو. بیا تاسو سوال مې ورسو، تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور وکړي. خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري. افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورجل دی چالته خپل په دایخ کی بروش کال ورن کال ګوري. د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه، یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډیری لرګی د یو غوزی کی، یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې صحیح محصول ورکوم. یم ته دا خلک راوړل چې په کوم محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپره محصول ورکی پر مالیا ورکی په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده. هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوس حاصل شوی دی. بله، سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کال د مخه د کندهار ته ستلم. نو زه په تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډیر پیغام تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضی اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتاب کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي دي ارزو مته چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي. ټول خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلوي شکل جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته فنلار شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو فنارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص په پای باندې موږ ملي مشوره وکړو
خصوصي مشورینو او عملي مشورینو چې د افغانستان د ټول عام ولسمه کټوي. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی، د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به سم ولول چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل اجازه دې عزت ورکړ نه ست کې هغه د غلوی په وزول مسد دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې شون د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان ها از خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو وطن په غالي کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته چې په کور کې کې په خپل د اورګانیک د چرګان غوښی دی دا ټول بازار ته د شوتو کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښی دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
طبقه تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پانګوالو سره په ګډه په دې وخت کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مجر نه پوسلري کچيري خارجان باندې تل سره مېږي چې آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماتره وای چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا دغه کول پدې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکولای شو په نوموس په تاسو کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به په افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وګورئ موږ لو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کې تللی چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې به تاسو پرځان سم کړم حرکت نسم او لاړ نسم تاسو ته تلاش ونه کوم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه به درې ځای پر سره دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي د افغانستان په اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره موږ دی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستارو تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لري یو چاته چې غوړی نوي سوداګری پایل کړي څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوي سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول ځنه باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریو او اصول ډېر استوار دي چې هغه په تجارت کرښاوې دي کده ان شاء الله رښاوې زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډېر ټیرو نه دي په دنیا کې ډېری فابریکې دي برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښه مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور ټول هغه ته وایي سلسل کنټینر رجل کن چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دغه د کاکولا په خو هغه اولين ترين مشرچو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته سکراچي ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او څوک به کوک هیڅ جوړ نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري هیڅوک په هیڅ اړه نه دی پاته او ان شاء الله الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاسر ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګرو ته هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ فهمي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړو. ریاست نورې شمو ترام ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برک وي ان شاء الله به تاسو سره کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ فهمي شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله کولای شي چې $2,000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټي پیز استیبیلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تر څو کولای شو افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب.